په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت لا نور ښه شي. د پاکستان فوج وایي په سربیا سب عملیاتو کې لوی کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د روس په یو روغتون کې د اور لګېدو په پیښه کې 20 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په شکاباد کې د ترکمانستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس ته پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمانستان په شکاباد کې پیل شي او نن د پرانستنې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محدین نوری په دې اړه بدون مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس پایپ لاین د پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هوا د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 ملیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې 3400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ سره جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان پوسټ د اړیکو څانګې ISPR لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیازه په عملیاتو کې 1400 امنیتي کارکونکي وژل شوي او 1914 نور زخمیان شوي دي. فوج وایي په تیرو 13 میاشتو کې 14200 عملیات کړي دي. د فوج د بیان په اړه لوالو لاتروسا سنه دی ویلی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو او بیطرفه پولیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په پلازمینه شکاباد کې جوړ شوې وینا کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپله وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې په یو مشر ډي اس پی جان ساده خان ډسې کړې چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جان ساده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد تاڼي سره نږدې په ډسو سخت زخمي کړی دی. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نښکاري او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدای شي. د سند حکومتي چارواکو د چودري نثار علي خان د سرګندونو په اړه له مشال ریډیو ته سنې دی ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدي تر لاندې به په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی تر 2 ډیګري سینټي ګریډ کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سینټي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نورې هم هڅې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دي دا مایده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغسې د جرمني چانسلر انګلا میرکل د یو تاریخي مایده ګرځولې او ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره منتیا خو ده. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغیانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې 21 تنه وژل شوي او 2 درک دي. د آر آی ای د راپور له مخې د اوکراین له پولیس سره نږدې الف یوروفکا کلی کې د اور د زینا د 900 کسانو مړی راوصل شوي او د 2 تنو بیا په اسپیتال کې صبر کړی ده. د اور چې 100 ساعته دوام درلود وجې د بجلی خرابي خودل کیږي. په مونټی نیګرو کې لږ تر لږه 2000 کسانو د دغه هواد په نیټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهره کړې. د په داسې حال کې دا چې د بالکن دیوړو کې هواد مونټی نیګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې. د احتجاج چې پرند پارلیمان بهر د 500 زیاتو کسانو وکړ، د روس پلوا اپوزیشن ګوندونو لخوا را بلل شوې وو. د روسي پلوا اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې په نیټو کې د مونټی نیګرو د شاملېدو مسأله د ټولپوښتنې له لارې هوار کړل شي. اورسته خبردار چې د مغربي افریقا د یو وړي کې هواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت لوجې خپل هواد اسلامي جمهوریت اعلان کړ. ولسمشر یحیا جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریت په توګه د اعلانولو پر مهال وویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو لوجې د هواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 ملیون آبادی کې 90% مسلمانان دي. د هواد په 1915 شپږم کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د ریپورټونو لمخې د سنخ چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې نیسی اجمل واندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپي په نوم د ګیس نلیکی پروژې په پرانزغونډه کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغو اقتصاد هم پیاوړی کړي.
دغه سیمه ایزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته کړي.
د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډیر ژر به د خیبر جنسای د تیرا بیرته ستنو شو کورنیو ته مالی مرستې ورکول پیل کړي. د هم یادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
دلته وجنګیدلو ورورم پکې شهید شو. اوس په خو کې موږ ټارګټ پټګرزو کاروبار نه شو کولای. هر سره نه پاتې شو مړې ژوندې ارس.
او په خبر کې د خزو د حقوقو یو فعال وايي په خیبر پختونخوا همداراس قبایلی سیمو کې خزه وهله ټکولې ول بنیادی انساني حقوقو محروم ساتل کیږي.
وال شکل ول خو موږ په پختونخوا کورونا کې داسې زیات موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ورنۍ موضوع نن په شکباد کې د ګاز د هغه پایپ لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نورو مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند ناورو.
د 1.8 میلیارډ ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. خاغلی غنی اشکاباد ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړي او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لارخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرونه ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیک د پروژه ل درې پلو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د ګازو د ترانزیت لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوا نور خلونه د سپګوت کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارډ متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارډ متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کوم هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نلیکې په وسیله هندوستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال شي. درېیمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابره شي او ونډه په پکې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندي شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
ډېره مهمه ده ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هېوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته
کړي. د تاپي په نوم د ګازو د پایپلاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپلاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټه او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لاره عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپي پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه وایي په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3,400 وسلوال وجلي او د غوي یو شمیر مرکزونه هم له منځه وړي دي. نوموړي همدارز ویلي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوځ 400 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له پیښوره د مشال ریډیو د خبريال پر رپورټ کې وو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې ده. تر هغه هم لای ماته کړې او دغه نتورک له منځه وړی دی. دا سرګندونه د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د شمې پرس پر خپل ټوئیټر باندې په خبر کړي بیان کې کړې دي. خاغلی باجوه دا سرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب ازب عملیاتو کې 3,400 وسلوال او همدار 3,300 امنیتي ساتونکي مړي او 1,900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې تر هغه وروسته 1,900 مرکزونه او روزنځینه هم له منځه وړل شوي دي. د باجو پیانا تر اوسه پورې 11 پوځي محکمو ته تر هغه وروسته 1,200 قضیې لیږل شوي چې 55 قضیې پریکړې ته رسیدلې او 80 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو 10 مهمو تر هغه وروسته سزا هم ورکړې ده. د پوځ ویان همدارس وایي د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12,200 عملیات ترسره کړي چې لامل یې 3 مهم تر هغه وجلي او شاوخوا 1,000 نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېده چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 50 کسان وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همداراز په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه وروسته د جر سزا ورکونې په مقصد د 2 لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس ته په نږدې سیمو کې تصویري عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو دا
پا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر جنسیت تیرا د بې کوره شو خلکو مالی مرستې دغې ادارې ته رسیدلې ده چې دغه خلکو ته به د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او اے ټی ایم کارډونو له لارې دغه مرستې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2013 کال کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینوارې له سیمې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2013 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه مونږ جرمی کوارت باندې مونږ ته حب جوړ کړل دا اے ٹی ایم کارڈ بدلته ملاوی اے ٹی ایم کارڈ بم ورکې سیم کارڈ بم ورکې او تاسو پته چې د دې پیسو لپاره دا پیمنٹ انسټرومنٹ دی نه څوک چې دانی دا نه اخلي هغه ته مونږ پیسې نه شو ورکولې دا چې اوس دا سیستم دی سره او هر یو کس په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وي د ملک نه بهر وي یا وفات شوی وي یا هغه وي او دا غي پیسې بل څوک اخلي نو هغې لپاره هغه فارمال لري چې کوم هغه الټرنیټ بینیفیشری والا دی هغه پولیټیکل رجسٹریشن سره جمع کوي بیا هم تر هغې آئی ته نه پس مونږ خپل اے ٹی ایم کارډ سیم ورکوو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردي په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالي یو خو تیرا کې داسې علاقه خبرې جنسی چې پاوې کې اوسه پورې بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده. موږ دا وایو چې یو موږ ته عارضي بینک د تیرا د پاره راکړو چې دا خلک هلته لوکل پخپل پیسې اخلي نو دا به ډېر ښه.
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او اے ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو، د مومند جنسای د خوایزو او بایزو د امن لخکرو هغه غړي چې له طالب وسلوالو سره په جګړو کې وژل شوي دي، کورنۍ وایي د حکومت په وینا یې د وسلوالو دښمنۍ په سر واغستې او زیاتوي چې اوس یې هیڅوک د پښتنې نشته. د وژل شوو امن لخکریانو خپل خپلوان مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو له ویرې په ښکاره ژوند نشي کولی او دا چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد جنسای کې د طالب وسلوالو په ضد حکومتي اپریشن مرستیالان او ورستو د امن لخکرو یو شمېر غړي وژل شوی دي. په دې وژل شوو کې د خوایزو او د بایزو په شمول په ګرده محمد جنسای کې 1000 تنان وو چې پکې 200 د عسکري قوتونو غړي او 800 ولسی وګړي لکه امن لخکریان، د سیمې عمومي مشران او د پولیسو ضد کارکونکو شامل دي. د ځینې دغه شان د وژل شوو د کورنیو د غړو سره مې خبرې کړې.
زما نوم ملک رحمان دی، زه خوګاخیل یم. زما ورور ملک ویدګل نامه و. مونږ په خبرو کې کاروبارونه کول، حکومت حکومت منګه تا ویل چې راشي دلتا امن راولې د منګرار دو حکومت په دغه باندې دلته امن لشکر جوړ کو دلته وژنګي دلو ورورم پکې شهید شو اوس په خو کې موږ ټارګټي په خور کې نه شو سي د منګ اسلام آباد کې پټګرزو کاروبار نه شو کولې ار سره نه پاتې شو مړې ژوندې ار
دغه تنان چې د امن لخکریانو سره تړاو لرل وی ویل چې هغه په پیښور 400 او یا په کوم بل ځای کې هم محفوظ نه دي حبیب ګل چې ورورې په ترهګرۍ کې وژل شوی وای
زرګر آباد کې مونږ کاو او چې مونږ یو کوم مانځنه راوته نو کوڅه کې ویشت تقریبا 2.5-3 کال وشو کور مشر او بس هغه وفات شو او مونږ بس بل روزګار کوو لګي بس پر دې موږ دوران شاګردانی کوو
مومن خان د خوایزو وسیدون کې یو سپینګری دی او هغه وای چې هغه یو ماشوم زوی د وسلوالو لخوا اول وتختول شو او ورستو او وجل شو
زما زوی طالبان و نیو سره بل مرګره لاس دورس کلن به ویل زلمی مغه ځان سره بوته سمو بوده پس مړې کورا وړو پغره کې واچو جواب
منظر
ګټي ورنم سوي دي هغه به ته آباد ول نه شو چې هغه نن ټول د لاس وتی دي اوس پر دې مینو کې پراته وای ورې دو ځان چې ته مزدوري کو کوم دند چې د حکومت را سره واغې مر نه سره خستې لخت د حکومت سره نه نشته دي
بل خو حکومت چارواکي وای چې اوس په سیمه کې امن راغلي دي او د حکومت لخوا هم د دې سیمې لپاره واړه او لوی د ترقې پروژکټونه شروع کیږي چې به پر دې خلکو خېګړه وشي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مشال ریډیو اوریدونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او همداراز بلوچستان کې د خځو پر ضد تاوتریخوالی پیښې ورستر بلې په زیاتېدو دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وای د خځو پر ضد تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او په خبرې چې همدا وجه ده چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوی قوانین نه عملي کیږي دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نیوي کلی کې یو سړی خپل مېرمن اول وسوځوله او بیا یې ووژله انیس اجمل په دې موضوع رپورت لري
د تیر سیارت پر رست کوټې په نیوي کلی کې یو خصه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن ویاند اسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد لوجې د خصو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي
او تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وکیا او شو او د کومه زنانه چې کومه دی دوی اوس وزوله کوم خو ولې سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزنه یو خزه وجل کیږي او که شی په حساب کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر درې مورز یو خزه ځان وښني په سلورم مورز باندې چې کومه دی یو خزه اغوا کیږي او په شپږم مورز باندې د غیرت په نوم باندې خزه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وجل کیږي دا څه کومه د بلوچستان فکر راوړو په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا 10 کیسونه چې رپورت شوې نو تقریبا یو سل یو 50 تعداد دغه 2014 فکر کوم چې موږ خلنو دا تعداد تقریبا 200 پورې رسیدلې دي نو دې کې تاسو ګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورس پر زیاتېږي
که څه هم اسیم ملک په خبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې سخ کال د خصو پر سید د تشدد د پیښو کرش مې یاد نه کړې خو نو ماړی وای په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام لوجې د خصو پر سید د تشدد پیښې ډېرې کمې ریپورت کیږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د خصو پر سید د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل نوموړی وایي
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
جو ماشي قوانینو په جوړېدو سره خسړی بدل نشول کنه زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه منل شوی دلته له ماشومان سره واده جایز دی د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی په پاکستان کې خزه کچرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاستا راوړنه وکي نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي دا په پاکستان کې ولوی مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي
اوس کا علاج کوي چې بیماری اوس کا علاج نه کوي
د خزو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې، خو ټلیفون ته یې ثواب ونه ویل. بل لور ته په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د آسم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلي سیمو کې د خزو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري، خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
فرنٹ باندھے دس سونا باندھے چی اگر تعلیم ترازی یا شو پروفیشنل فیل ترازی اگر کی اجازت نہ ورکی پر ڈیسیجن میکنگ کی پکے نشتا دا بالکل جی دا خبر مونگ ڈے زیاد پر سیاسی خبر باندھے پلیٹ فارم باندھے ماہ چرتا ہاں چی مونگ تا موقع ملا ہوتا مادر اتنے خبر اکڑے دا چی دا فیمیلز انڈر اسٹیمیٹ کی گی.
د کوټه په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 56 کلنې نیلم نومې جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کېده.
د نیسی اجمل رپورټ مورې د خیبر پښتونخوا حکومت دروانی میاشتې پر 14 چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي، د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه به چې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي. د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي دي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوځ جوړوي د صوبایي یا مرکزي حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي. پېښور د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یوه مرکزی غونډه کیږي. د دې ماشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شوی وو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده، نو صوبایي او مرکزي حکومتونه، فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکاره کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزي دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسی جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وجل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې به د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خو د ای پی ایس غازی فورم چې پېښه کې د جوبل شوي ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وایي چې که بلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي، ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دی هغه الحمدلله ژوند دي او دغه مسائل دي د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره دغه خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دي مونږ سره کینی او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو، نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي، نو مونږ بالکل پای کې دوی سره نه یو جی او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو سو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زمونږ خبرې نه دی اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر مونتا دے یو چکم دے دا ماسای یو خط ورکی چی مونگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے مونگا ناکام شوے ہو او بدنسیبی دام دا مونگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سا بندوبست کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.8 لاکھ او د مرکزی حکومت لخوا 8.8 لاکھ روپے ورکړی شوي دي او د یاد سکول 1,400 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږل شوي او 1,900 ماشومان ته په کیډیټ کالج کې داخلي ورکړی شوي دي او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:00 بجې شوې. انیسا اجمل راته لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. بلخوا افغان ولسمشر په شکاباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې مسلې جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکاباد کې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی بخنه غوړم د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې پتیرو اتل سمیاشت کې درې زره او سلور سبا وسلوالو په وجلو له تر هغه سي جګړه کې ستري بریا وی تر لاسه کړې دي. د خبره د پاکستان د پوز د اماډي کو سانګي اي اس پي ار لخوا پخپري شوی یوې خبر پانه کې شوې ده. د پخور په فقیر آباد سیمه کې پرنو وسلوالو د تر هغه سي سانګي په یوم شر ډي اس پي جان ساده خان د سکړي چې پکې نموړي سخت شوبل شوې دي. د پخي سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د روس ته بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې یو شتنه مړه شوي او دوه نور لادرکه دي. او د مغربي افریقا یو وړوکی هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یا جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت وقدارو له وجې د هیواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه خپل اداریا په پیښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په دې درې غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وجلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوی دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د حالې زلي توند کړی. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معاملې دا که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډېره زیاته شوې وه چې له وجې په خار کې معاشي او سماجی هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړې شوې پیښې تر ډېره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخیستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او ولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په ولیکنه کې له بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. ورسپانې لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکو ورسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلیو چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه بدوي هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې دا افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومې غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج ښیي نو بل طرف ته د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وښودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاد اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات د پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پروند شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه نوې خبرې ترې روانې وې چې په پای کې یې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل ان څخه اورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلونونه ځپلې. د د پوینا د دې هیواد د یخ کنګلونه په ویلي کېدو دي او د آب و هوا نامنظمو سپو د غلطه پر کرنې ناوړه اغېزې کړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 0.5 درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندې شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگول تو ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل په اړه د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوي او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په کار ده چې دا ځل د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته ښې هیلې وساتل شي. انیسا اجمل د دې لیکنې لنډیز اوروي.
ڈان وس پانلی کی د پاکستان او هند ترمیل سے مذاکراتو پڑا خبری گرمی شیوی دی او دی لڑکی د دواړو هوادونو مشران سلا شوی هم دی. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا محل پر اختیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دی او کنا په اړه باید خو امیدونه اوساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د باس لپاره ډیرې سم مهمه خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په لنډ ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمېدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د هائی کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال لخوا شوې ده. په بینکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې هم سلا شول چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو هم خبرې جاري وساتي. ڈان لیکی په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. رسپانه لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاحکاران به د ترهګرې سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرې او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خود رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون وروستو دغه مذاکرات اوسنډول شو او بیا وروستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وجل کېدو وروستو اوسنډول شو. مقاله لیکي د ماسی د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړخیزه مذاکرات رضا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو ہدایت هم ورکړل شوې دي. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادلې د سیاتولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي، خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدی کې کوم دې هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د بلوچستان د وزیر اعلی بدلېدو موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. په اداره کې دا ډیره مهمه بدل شوې ده چې په دغه صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بې له څه سیاسي مسئلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د لوازنامه شوی وا چې 2.5 کال به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او 2.5 کال به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثناء الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړی کی. ورځپاڼه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوازنامه ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر نیرالا وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. اکسپرس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپله څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ د مری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلېدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی 2.5 کاله به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي چې دا شان د بلوچستان نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی 2.5 کالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خوست د سولې کمیټي غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي چې دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نشمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یادې کړې.
نړیوال د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعضې داسې خلک دي چې حکومت ته ځون ډېر نږدې ګڼي لاکن په حقیقت کې خلک ځوروي د خپل وطن نه یې مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیر هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکارۍ تورنېږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای این دلته استخبارات موجود دي. بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوې ستونزې او ننګونې ومنلې خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس د نارامۍ کېږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي د هغو مشرانو سره کښېنئ ورسئ انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته ولسوالیو ته کلو ته ان شاء الله العزيز دا به نتیجه ندی.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هېوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره من لري څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
په کراچۍ کې میشت د بلوچستان له ژوب سره اړلونکي پښتانه تاریخ پوه عبدالعلي غورغښتي یا غورغښتي د پښتنو تاریخ په یوه نوی کتاب کې څېړل دی. دا کتاب چې لویا افغانیا نومیږي لیکوال یې د پښتون وطن د بیلابیلو سیمو تاریخي پس منظر او ورسره تړلې اړخونو ته کتنه کړې ده. د مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه کتاب له لیکونکي عبدالعلي غورغښتي سره غږېدلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د بلوچستان جوب سیمې سره تعلق لرونکو پښتون تاریخ لیکونکو عبدالعلي غورغښتي وایي چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم چې د پښتون وطن د شاوخوا شپږ او یا زینو تاریخ لیکل شوی دی. د ده په وینا چې د هغه زینو تاریخ پکې هم لیکل شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
که د جنوبي پښتونخوا غزه راواخلم جوب لورلای تل زورستان سوی کوټه د پکچی بیا که د خیبر پښتونخوا غره واخم د رسمال خان پکې د بنو کوهار سوات بنیر باجوړ چترال پېښور بیا د وزیرستان د علاقې دي. د باجوړ علاقه ده، د تیرا علاقه ده، د کابل پکې دی، غزنی پکې ده، کندهار پکې دی، هرات پکې دی، بلخ پکې دی، بیا قدیم سکم علاقې وي لکه زابلستان سکم علاقه ته ویل کېدو، له غور کم علاقه ته ویل کېدو، له خراسان کم علاقه ته ویل کېدو ورکېدو. د دې ټولو تقریبا ما لږ ډېر تعارف کړی.
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړی وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انزور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکي یوه لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر ما ورکړی دی. دا د لولای د خصي دوکۍ ته لاړ سي. د دوکۍ زخه یو روډ دی، ډېر پخوانی، ډېر قدیمه شهره ده. په دې لار کې یو خصوصي تور کتبه والا چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ لاړو تحقیق هم کولی. په تحقیق کې کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده، په غره باندې یو کاڼی دی، په دې باندې لیکای شوې ده. خو معلومېږو داسې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به حق ته به خروخشتي خط ویلی. دا تصدیق نه کاږو چې دا خروخشتي خط دی که نه دی، خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغښتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلې شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبنی هر د هر څه کوم آثار دی، بالفرض که ته د ډایناسار آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکونو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسار آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې، دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي، د هغو په دنیا کې هم اثر نشته، نه تر دې خوانست. بیا د غار د وخت مور او خو انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو. په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکل دي. په دې ځای کې چې کوم د غار زمند دی د ریاسو دی تر مې مخال پاک کې یو لس ادوار دی، د دغه غار څه کومه زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی. بل
خاغلی عبدالعلي غورغښتي د کتاب په اخره کې ست تاریخي تصویرونه هم خودلی چې پکې د هرات والی شهزاده کامران، د انګريز د یو جاسوس موهن لال انزور، د کوټه شالکو د کال اتل سوا یو کم سلویختم انزور، د نواب حیدر خان، وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پختنو او انگریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل کړي
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د صوبې بېوزله او ناروغ هنرمندانو ته به د میاشتې 1.5 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي پیښور میستي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي پر دې موضوع دا رپورت تاسو ته ورو د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ او پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي
اغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره اغه د خپل ثقافت سره د خپل ټیم خدمت نشي کولای مو 30,000 روپے پر منت باغو ترکو دے کی دی صوبے 500 کسان دی ادب سره تعلق رکھنے والا مصوری سره فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14 لاکھ روپے نور پیمنٹ سکرو حضرت اللہ صاحب تا 5 لاکھ روپے ویرکڑے بھگوان بی بی تا 2 لاکھ روپے ویرکڑے تا دی دکو فنکارانو حق دا انشاءاللہ رتلون کی جون پرے بدو تا دا پیسی ملوئے گی دے بعد ہم دا کنٹینیوز دو تا ملوئے گی
بعد ویل شید دے رپورٹ لے بش پڑے دو لگی ورز بڑان دی امجد افریدی دا خیبر پختونخوا دا اعلی وزیر دا سلاکار لے دندے گوخ کرل شو د پیښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغیزمن نه کړي
دا په تاریخ کې یو لوی قدم دی زموږ فنکاران چې دي د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو غم نه بلد هم دي آزاد شي بجلی او د ګیس د بل نه بلد هم دي آزاد شي خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو خدا دې چې کالم خان سے تخوا شو او داغه په شان سره را نغه زده دا غنم چې کار به بیا لک کیږي اله بودریږي په الحال کې تر څو پر اعظم خان سے وشتا زده کار به مدغه سي دوام لري
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره له حکومت سره درخواست جمع کړې ده په خبرې چې د وخت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړي نوموړی پر میاشتنۍ پیسو سربیره له حکومت د نورو مرستو غوښتونکي هم دي
فارمونه مراد کې 30,000 روپۍ نه سپاره کړي دا د الله ډېر به پدل شو موږ وایو چې موږ د راځم پرشي په زم دا وخت نه ده چې موږ له زین راکې مثال دې روم دی یو 5 پر لې زه راکې چې موږ سر په توري نن کده چا کور به نه هم خپل کور کې په کارای باندې پروت دی دا ګیس ته او دا دې دیو دا باندې دې ګیر ولا کا کار کیږي دا پکا دا چې موږ سره دې دا تاونو کې چې موږ زهرا کې سرکاري او رالې باد کې
د سیمې هنرمندانو فرهنګیان د خیبر پښتونخوا له حکومت د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنې په خوځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي
د سندرو
عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.